په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځنی غړي د محل په کور مکی دي چې فرقیزه نخته ودروي. د بلوچستان د لزبیلی ضلع عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست خپل فیصله محفوظ کړه او شامی اغیان دغه واد مهم خار هما ته د داخلي دوه په حال کې دي. د خبرونو تفصیل د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځنی غړي پرون په دې مخه کور مته تللی چې هلته پیل شوی فرقیزه نخته ودروي. د جرګې یو غړي حمید خان شیرانی پرون له مشالډو سره په خبرو کې نن ورځ زیاده کړې و چې له شیا او سنی مشرانو سره خبرې په رسمي توګه پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې لومړنی هدف یې ډزبندي ده، خو په خبره یې چې د شخړې د مستقل حل لپاره به لارې چارې هم لټوي. بلخوا د کورمې سنی او شیعه مشرانو مشالډو ته ویلي د خپل منځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. په پاړه چنار کې د شیعهګانو یو مشر آغا تجمل حسین بیګا په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې د پښتنو قومي جرګه به د دوی ستونزې درک او د سیمې د امن لپاره ښې پریکړې وکړي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري. امید ده د ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د غیاله کې د پاره د خیر قدم وګرځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورم انتظامیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه د شیګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان کړی دی. په کورم کې تازه خطي لاغ ورسته پیل شوې کله چې د نومبر پر یوشتمه په کورم کې لپاره چنار په خبر ته د اتلونکو گاډو پر یو قافله په وسلوال بریټ کې شوخه شپک سلويخت شیګان او څلور سنیان وجل شول. په دې توګه د نومبر یوشتمه په بریډ او تراغې ورسته په شو فرقیز نخدو کې د وجل شو ټول شمیر یو سلو څلور شته رسیدلې. د بلوچستان د لزبیلی ضلع د هب سیمې یو ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړه. ویل چې سبا یعنی د زیارت پر ورځ به اوروي. دا خبر هم په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خدات الله پښتین نن مشالډو ته وکړه. د بلوچستان په هب سیمه کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2002 زیږدیز کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شو کله چې هغه د کراچۍ په زندان کې بندي و. علي وزیر چې د اسلام آباد پولیسو د روان کال د اگست پر دریمه په هغه ښار کې نیولې و، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب مختلفو جیلونو کې تر بند تیرولو وروسته د نومبر پر 14 د پنجاب د بکر پولیسو د بلوچستان پولیسو ته وسپاره. پولیسو پر علي وزیر او نورو بندي ملګرو د ریاست ضد وینا او تور لګولې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ هغه تور ردوي. وای د پښتنو د حق لپاره غږ پورته کړي او دا چې خپل سوله ییزه مبارزه به جاری ساتي. رسنۍ وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو وسلوال برید کې تاریخي طالبان پاکستان یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان نیوز او اکسپرس ټریبیون رسپانډ د ټي ټي پی د سرچینو په حواله لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده پرون یو زیاته د غرمې ډوډۍ لپاره تللی و چې ستنېدن وسلوال ور باندې حمله وکړه. اکسپرس ټریبیون رسپانډ وایي په حمله کې د هغه تر څنګ یه دو ملګری هم وجل شوی او دو نور ژوبل دي. د پاکستان او د طالبان حکومتونو لا په دې اړه رسمن سندي ویلي، خو رسنۍ وایي د ټي ټي پی سرچینو د عمر وجنه تایید کړې ده. البته هغه نه قانون وسلواله ډلې هم لا رسمي بیان نه دی ورکړی. ډان نیوز وایي عمر د تحریک طالبان پاکستان د ملکن څنګ مرستيال امیر او د ډلې لوړ پوړو کمانډرانو یو بدل کېده چې اته کاله په باګرام زندان کې بندي و چې طالبانو په 2001 زیږدیز کال کې پر افغانستان له واکمنېدو سره سم خوشې کړل. رسنۍ وایي شاهد عمر د پاکستان حکومت د 100 ملیون روپیو انعام ایښو. افغان اسلامي ایجنټ وایي د طالبان حکومتي سرتیرو تر حملې وروسته په کونړ کې د لټون عملیات پیل کړی دی او یو مشکوک کس یې نیولی دی. تاسو مشال لډو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدل دي. د اطلاعاتي او نشراتي چارو وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د ملاقات پر مهال د کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. د پاکستان حکومت هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو په دواړخیز اړیکو کې د لوی بدلون راوستو هوډ وښود، خو په بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عرب کې د اوبو د وسایلو تنظیم په اړه په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاض ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح پا په مشرۍ یو لړپوړې پلاوی په اکتوبر کې پاکستان ته تللی و او هلته له حکومت سره د 2.2 اربع ډالر په ارزښت د 20 پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ول. او شامی یاغیان دغه واد مهم خار حماته داسې مهال داخلي کې چلته جګړه سخته شوی او ګڼو کورونایو نور سیمو ته کړي کول پیل کړي دي. د جنگ د څار اداره وار مانیټر وای یاغیان د شام څلورم خار ته نږدې شوی دي. د لغ وروسته چې په شام کې د څلورو کالو تر آرامۍ وروسته یاغیانو دغه واد شمالي برخې ونیولې. بلخوا نړیوال ټولنې پر شام غږ کړی دی چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې روانې خپلې کورنۍ جګړې پای ته ورسوي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې پرون وویل یاغیان د همه خار دروازې ته رسیدلي او ویره ده چې جګړه نورو سیمو ته هم وغځېږي. د برتانیا میشتې ډلې په هما کې د ګڼو کورنیو بې ځای کېدو له امله اندېښنه خولې ده. بلخوا داسې رپورټونه دي چې د همال شمال او غربي سیمو نه وار له مخه ګڼ خلک کډه شوي دي. د مشال رادیو د خبرونو پای مشال رادیو خبرونه په روانه خبرونه کې مردونکو ستاسو لپاره پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځینې غړي دا مهال په کورمه کې دي چې د شیا او سنی وګړو ترمنځ د روانو نښتو درولو لپاره د هغوی له مشرانو سره خبرې وکړي. د جرګې یو غړی وایي
قوانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مختل دي. بیا به دا جرګه اخیر پر کښېني فیصله به منځ ته راوړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې له سوابای بونیر او شانګلې نه ځینو حکومتي غړو د هغو ضلعو پر لویو لارو د غلاو او شکو مسلې په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
حالې ناپرسان دي. دوه پولیس چوکۍ دي، یو مخکې ده، یو تشاتره په منځ کې دغه کم دی. دغه شان واقعات کېږي.
او د ممندو ځینو کروندګرو د زیتونو باغونه لګولي دي. د یکه غونډې یو زمیندار هیله من دی چې ژر به بوټي حاصلات ورکول پیل کړي.
روان کال دی 15 کاله پوره شي. لکه لکه تانی نوري تاسو په کې الله پاک کامیاب کړي.
هیله دال مشال رادیو سره اوسه. مسوره شو اوریدونکو رپورټونو ته د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره دا مهال په کورمه کې دي. د جرګې ځینو غړو پرون کورمه ته تر رسیدو وروسته مشال لوته ویل چې هدف یې د دواړو خولو مشرانو سره د جنگ د مخنیوي پر مستقلو لارو چارو خبرې کول دي. شیا او سنی مشرانو ویلي چې د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د کورمه فرقیز شخړې د نومبر پر 2 لاغې وروسته ګرمې شوې. کله چې د نومبر پر 1 د شیا مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل هم په کورمه کې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په کورمه کې دا مهال لس ورځنی اوربند دی. د طارق اورگزی پر رپورټ کې نور معلومات ورو.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمه ته رسیدلی او وای چې بسمه کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي او بیا هغل ته راپورته شوي شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ازبور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي. چورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه دزبندي شوې دا خو دسوي بعد کې به موږ داغي پمنس کې یو تیګر دو یا به یو بل داسي اگر دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي چې هر څو تیاری دا خو پمنس کې ګارانټي یا ضمانت دا به کوو. بیا بل هغه بعد چې موږ داخله اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دی خپل قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به موږ مختل دی. بیا د خپل فریق سره
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 2 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوی برید په ردی عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. کایو خو د پښتون قومي عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره پر مستقل حل لارو د ځای مشرانو سره خبرې پیلوي نو ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمې په راجوړ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده، او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د وروستلو ویلي دي. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلی چې د سیمه امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل ووري او امید ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د غیاله کې د پاره د خیر قدم وګرځيږي، او ان شاء الله مو هر وخت کاست ویلکم یایو څنګه د کورمه مسایلو حل کولې کې یو ښه قدم خلی.
بلخوا د کورمه سنیان هم په راجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي، خله هغه د وتیزو قبلې یو مشر حاجی محمد کریم مشال لډیو توای چونکی د جنگ پر وخت په بغن کې کورونا ترلنګ تر پاس اکثره مشران یې لسمی وتلی او یا هغلتا په بد حالات کې دي، نشي کولای چې پر دې صورتحال کې ورغلی د پښتون کامی عدالت استازو سره کینی او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن ده چې پرتلونکو وخت کې په راجو شوی شخړو د خبر لپاره ورته تیار شي، خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې خونړی جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، په اطلاعاتي چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علي سیف په خیبر پختونخوا کې امنیتي ستونزې منی خو وایي چې دغه د حل په برخه کې باید وفاقي حکومت هم خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په وروستیو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره 600 روپۍ ورکړي دي. زمونږ همکار شاهین بنری پرون له محمد علي سیف سره مرکه وکړه او په سر کې ترې وپوښتل چې پر صوبایي حکومت د امنیت د ټینګښت په چارو کې د پاتې راتلو له امله نیوکه ولې زیات شي ودی.
کوم زمونږ نېشنل اکشن پلان او کوم چې په 2018 کې جوړ شو، دا غوې د لاندې تاسو په دا یو سټریټیجی باندې ټول پارټي اګری شوی و چې دا د اقدامات په کو پاره کې زیاتره تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہ داری ده. نمبر 1، چې دیبا انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر څه زونه راځي، پاره کې ټيلي کمیونیکیشن نتورک راځي، آغه په ذریعہ باندې د بتی قانون خلکو ترازی طالبانی کوي یا دهشتګردی کوي او یا عام کریمینلز کوي. خو مطلب عام کریمینلز نه اکټیویټی کنه، یو خدا کنټرول د دی په لاس کې رزکه چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي و پاتی ادارا ده. نمبر 2، د انټرنیټ غیر قانوني استعمال، په انټرنیټ باندې پروپاګاندم کیږي په ریاست خلاف د دهشتګردی چې کم سپورټ کې لکه د ترانزیکشن د پیسو ترانزیکشن چې کم په ټیررست فاینانسینګ کې استعمالیږي، دا هم د دی په کنټرول کې دی. دا هم په کنټرول کې نه دی کې کی پی ګورنمنت دانشي بوله چې موږ نت کنټرول کو. دریم، نت کې غیر قانوني تور باندې استعمال شینو هغه کسان نیول او هغه بیا گرفتارول او هغه پروجیکټ کول دا هم د وفاقي حکومت کار دی. غیر قانوني ګاډي دارازی پاکستان ته پدی کې بیا په بمونو کې استعمالیږي، بم پکې کیږي، بارود پکې کیږي، لکه د بم په تور آی ای ڈی په تور استعمالیږي. دارازی د کم دینا دی په مونږ الزام لګی دار کې پینا بارډر نه کراس کیږي. او دا نه خبره خدای رسې د بارډر ذمہ داری زمونږ ده کده دی. دا بارډر همیشه د فدرل ګورنمنت ذمہ داری، ایف آی اے ناشته، التکی فوج ناشته، کې پی خو چې کله کس د بارډر نه یا یو ګاډي د بارډر نه پاکستان ته راننو دي، بیا زمونږ ذمہ داری ده. او بارډر نه راننو دي څنګه اب سو کنټرول کله زمونږ خلک نشته. نو خبره دا ده چې د تر خګره د جنگ ذمہ دار زیما او کده دی.
حجی تاسو وایي چې دار سره د وفاق ذمہواری ده، نو په صوبه کې چې کوم غیر رجسٹر ګاډي دي دا غیر رجسٹر کول، او بیا دلته چې کوم بارودی مواد راځي د دې مخنیوي بیا د چا ذمہواری ده.
دی دغه کې ایکسپلوزیو استعمالیږي په دې ټیررزم په دې دماکو کې. ایکسپلوزیو د کوم ځای راځي؟ ایکسپلوزیو په کې پی کې یو کارخانه نشته چې ایکسپلوزیو جوړي، یو هم نشته. دا ټول ایکسپلوزیو د انلیګلی امپورټډ کیمیکلز نه استعمالېږي جوړېږي دا نایټرو فاسفیټ او دا سره کې کوم کیمیکل استعمالېږي او په دې ټیکسټایل انډستری کې کوم استعمالېږي دا ګلیسرین او دا نایټرو فاسفیټ دا دی یو ځکی او دا بیا په دماکو کې استعمالېږي ها دې ته مونږ دا سوسو زلوې دا دې بارودو لایسنسونه چې تاسو ایشو کوي دا د فدرل ګورنمنت اختیار دی قانون او مغیل اختیار ورته دی کې تاسو د کوانټیټی اسسمنت کوي د غیر قانوني بارود راشي هغه د مارکیټ کې اویلیبل دی والی یا دغه شانتي دا کیمیکلز والی ا کیمیکل دی والی هغه چې سوبې پويږي هغه خپل کور کې جوړ کی دا زیات تر په ټرکونو کې او په غټو غټو گاډو کې کمی دماکي کیږي دا پاکستان کې لوکلی مینوفیکچرډ بارود دی شل زلم ورته چې بدبختو دا کې مینیج کړي
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له سلاکار محمد علی سیف سره د شاهین بنیری مرکه اوریده. بلخوا مرکزی حکومت وایي چې تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت پر ځای د دې چې د صوبې امنیت سم کړي ټوله توجه یې د خپل زنداني رهبر عمران خان پر خوشي کولو مرکوزه کړې ده. بل رپورټ ترازو اردوونکو د سپریم کورټ یو آئینی جرګه یا بنچ ویلي دي چې پارلمان باید د جبري لادرکیو مسله حل کړي. دې جرګه پرون د دسمبر پر دریمه د جبري لادرکیو پر ضد ورکړل شو درخواستونو اوریدو پر مهال ویل چې د ناقانون عمل په ختمولو سره پارلمان ثابتولی شي چې دا په رښتیا هم تر ټولو لوړه آئینی اداره ده. په یعنی وخت کې د بشري حقوقو ځینو فعالانو غوښتنه کړې چې د جبري لادرکیو خلکو د مسلې د حل لپاره حکومتي کمیشن چې جوړ شوی دی هغه باید لغو شي. راشد خټک رپورټ راکوي.
د سپریم کورټ آئینی بنچ په دریم دسمبر د جبري لادرکیو په ضد ورکړل شو اریزو اورېدنه کوله. د شپږ کسیزه بنچ مشري جسټس امین الدین کوي. بنک ته درخواستونو اورېدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اورېدنې نه پس د جبري لادرکیو په ضد کارکوونکي ادارې ډیفنس اف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبري لادرکه خلکو موندلو لپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. روسو هغه مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي ځکه چې کمیشن جبري لادرکه شوی خلک نشي پیدا کولی.
کہ 14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
سوارلس کلا پخوا چی دا کمیشن جوڑ شو یو سل 15 کسان لادرکو اوس په کال 2000 رښتم کې تر لسو درجه کسان جبري لادرکه دي. دا څه کاروباري پروژه ده چې دوی به معاشونه او نور امتیازات اخلي او پاکستانیان به لادرکه کیږي او دوی پروژه به وده کوي. دا خو ډېره غلطه خبره ده. بل دا چې دوی تر اوسه د لادرکه شوو خلکو کورنۍ ته هم څه معاوضه نه ده ورکړې. د کمیشن په خبره هم څوک عمل نه کوي. دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړي خو هغه حاضر نشي. حکومت ته کمیشن نه علاوه د جبري لادرکه خلکو د منډلو د پرایو کمیټي هم جوړه کړې ده. د قانون وزیر نذیر پرر سم دوران د اسلام آباد کې وی خبري غونډه تویلیو چې د جبري لادرکه یستون ډېره پیچلې ده او په یوش پکې نشي هوارې ده. هغه وویل چې پاکستان د 16 سیسره د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړي خطر رول لوبوي ځکه د جبري لادرکه یستون د هم پیدا شوې ده خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي. پسواد کې د قانون ماهر اتولہ جان ایڈوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکښو غړو مقدمه کوي مشال رډیو ته اویل چې حکومت د لادرکښو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی.
میسنګ پرسن په دې ملکی اورډر الوی مسله ده. بل خلک میسنګ دي څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې څوک په یو نوم څوک په بل نوم دا غي سره بل خاندانونه چې دي تړلې دي او هغه سفر کیږي دا چې خلک دلته سواد کې مشته چې دا و بچي د 2009 نه ورکتی او 2009 لس نه او دا نه پوري د مرګ جوب لپاره نه لګی دلته یو کس ته چې دا درې ځامن ورکتی او هغه غریب دوی په شوه دی در په در ګرځي زنانه دي خوندانی ورکتی ځامن ورکتی ماشومان دي دا غو پلاران او مشران رونه ورکتی.
په کال 2011 کې حکومت د جبري لادرکښو خلکو موندلو او د خغوی لادرکه کوونکو په ګوتو کولو د پر یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی وو. د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم ترمیمی بل لمړنۍ مسوده تیار کړی او پکې یو لړ مهم بدلونونه کړی دي. د بل مخه پر ټولنیزو شبکو د حکومت ضد پروپاګانډي مخنیوي خول شوی دی. بلخوا پروند پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو تر هغه وروسته د ټولنیزو رسنیو د استعمال د مخنیوي په مخه ځینې پریکړې شوې دي. تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکوي.
دا قانونی مسودې لمخه جالي خبرونه ورکونکو ته به 15 کلونو بند یا 100,000 روپیا جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټي جوړیږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لری کولو اختیار لري. دغه اتارټي کول شي چې د پوز عدلی مسبي فرقواریت د قانون عملی کونکو ادارو یا د کوم شخصیت پر ضد د کرکی خورونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لری کولو حکم صادر کړي. چې قانون بهان دی قانون ته په کم نظر ګوري آیا د سره به د رائے د اظهار کم چې بنیادی آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه. نو په خبر کې د سپریم کورټ وکیل سجید پریدی وای چې دا سه هیڅ خبره نشته او دا سه قانون په پرمختللو هوادونو کې ډیر وړاند نه ملي دي او یو غوړ قانون دی.
ما په خیال چې کم دیتا په خواره وستل پکارو زکات چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یو شوی دی مذهبي تور باندې یو شوی دی خلکو ته سیاسي فائدې مخستې دي مذهبي چې کم دیتا دی غلط استعمال شوی د دینه چې کوم دی ملک تام دی نقصان رسیدلې دی.
نوموړو جاتوی درای د اظهار لپاره د پاکستان د اساسي قانون کې 19 ماده شته دي چې هغه دغه حق خوندې کوي. پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملي شي. وای دلته عملي کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړې غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي. نو باید د دې او داسې کسانو یا تنظیمونو مخاونه وي
په پاکستان کې مسله بلدا قانون جوړ شي او چې کوم واکمنې چې د چا حکومت څوک چې ناشتي نو به هغه د خپل خوخي مطابق که خپل سړی نه غلطي وشي نو سزا نه ورکړي امغه غلطي د امغه قانون لاندې او چې د پردي نو شي نو سزا اعلان ورته کوي خو په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي ګوره چاله چې سزا ورکړي تر اوسه پورې به تاني کتل چې چا به جیل تیر کړي یا بچاله سره دغه غټه سزا شي. خبره ده دلته قانون هر یو شته مخکې نه موجود دی خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي.
د مسودې دلاندې جوړ دونکو ډیجیټل رائټس پروټیکشن اتارټي با یو مشر او شپږ غړي لري او د دوی د پریکټ خلاف ټریبیونل ته اپیل هم کیدی شي. د غړول د نه پورز د کورونو چارو فاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده. غونډه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په همکاري با دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوی لپاره جامع تګلارې وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوابۍ مردان او بونیر په ځینو سیمو کې د سفرلیو ګاډو د لوټلو پر پیښو اندېښنه وښول شوه. حکومتي غړو د غلاو د پیښو د مخنیوي په لړ کې د ځایي پولیسو کارکردګي تر پوښتنې لاندې راوسته. په غونډه کې د اسمبلی سپیکر د قانون له صوبایي وزیر وغوښتل چې متعلقه پولیس افسران خپل دفتر ته وبلي او د ګاډو د لوټلو مسلې تر څنګ د هغو ضلعو د امنیت پر موضوع هم ورسره خبرې وکړي. پولیس چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مردان صوابۍ په لاره د بونیر د خلکو د لوټلو په سر په پولیسو نیوکې شوې دي او د اسمبلی سپیکر پولیس چارواکو ته امر ورکړی چې د بونیر په لاره دی پولیس د خلکو امنیت یقیني کړي. د دسمبر په 3 منېټه د بونیر نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي ریاض خان د بونیر په لاره د خلکو د لوټلو یوې پیښې ته د اسمبلی پام راوګرځولو. ریاض خان وویل چې د پخوا پرنګ یو ځل بیا د مردان صوابۍ او بونیر په سرحدي سیمه کې د خلکو د لوټلو پیښې شروع شوې دي.
هغه نرستو خلک چې کملته کې موجود او غیر اغلی دي پولیس چوکۍ ته تلته کې هغه ته دروازې ټکولې چې تاسو روزه مهرباني وکړئ دلته بهر په لایزه کې داکوان دي او دلته کې ناکه چولې د خلک خو داغه باوجود یو پولیس والا ملته کې راوته نه دي. نو دا څه خونه ده کنه چې باغې کې بالکل حال نه پرسان دي او دوه پولیس چوکۍ دي یو مخ کې دا یو تشاتره او په منس کې داغه چې کم دي دغه شان حالات واقعیت کې
د شانګلی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالمنعم خان هم په دې د اندېښنو سرګندونه وکړه او هغه وویل چې د شانګلې خلک هم دا لار استعمالوي او د دغه پیښو وروستو د شانګلې خلک هم ډیر اندېښمن دي.
پراپر هغه سړي دا غواړي جی چې موږ ما خلک را غواړو او دغه متعلقه پولیس په دغه شپه چا ډیوټي او دا خلک را غواړي. یو ډیر زیاتې اوس خلک دریو بجنو د اوټو دی اړې اوټو کې پاتې کیږي کور ته نه ځي لار کې پوخا دا وزم د حکومت مخ کې دغه د لاچیانو مړوي چې لاچیانو مشوره خبره وږي او لاچیانو مړون به بیا د مازیګر د نور نه څوک وستو نه ته اوس هغه سیستم بیا شروع شو
د اسمبلی د حکومتي غړو د دې اندېښنو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي اسمبلی ته معلومات ورکړل چې پولیسو د بونیر په لاره د سورلو د یو ګاډي د لوټلو په پیښه کې دوه ملزمان نیولي دي او د پیښې اف آی آر هم ثبت شوی. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هغه ته امر ورکړو چې د غلا او لوټلو د پیښو په سر دی د پولیس اعلی چارواکي د دسمبر په څلورمه د قانوني چارو د وزارت دفتر ته راوبلي او د بونیر او شانګلې ولسی استازو ته دی د امنیت په اړه ډاډګیرنه ورکړي.
د بشری حقوقو فعالان وایي د اسلام آباد پولیسو په هغه ښار کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي او گرفتاروي یې. دا له هغه وروسته چې حکومت تور پورې کړل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د نومبر 26 په احتجاج کې ګڼو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. د بشری حقوقو یوې فعالې او مدافع وکیلې ایمان مزاری پرون مشالډو ته وویل چې په ترهګرۍ او کار سرکار کې د مداخلت په تور د نیول شو پښتنو افغانانو شمیر دا مهال 300 تر رسیدلی دی. خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولي دي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
کل تقریبا
347 کسان چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دین ول شو کسانو کوم رشتہ دار یا گاونډیان راغلي وو نو پولیسو د هغوی شناختی کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانان او بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیلی ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړای وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پاڼه شریکی شوی ویډیو کې د ترهګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر زامن ونیول. زه د هغوی ضمانت لراغلی وم نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبیا یې زموږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایسار کړي یو او وایي ته به هم موږ سره ځې.
ایمان مزاری داوه کوي چې دغه 320 پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول. خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نو موړی د دسمبر په دریمه مشال ریډیو ته وویل
دا بالکل صحیح خبره نه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څه نشم ویلی. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د تحریک انصاف د احتجاجي لاریونو څخه 30 افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول 320 افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلي.
مجید بابر رپورٹ ہو په پیښور کې د مخام شپګنی بجې شوې د خبرونو لنډیز په اورو. پښتون کامی عدالت په نوم د جرګې ځینې غړي پرون په دې موخه کورمې ته تللي چې هلته پیل شوې فرقې ځنختې ودروي. د جرګې یو غړي حمید خان شیرانی پرون له مشرانو سره په خبرو کې نن ورځ یاده کړې وه چې له شیعه او سنی مشرانو سره به رسمن خبرې پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې لومړنی هدف یې ډزبندي ده، خو په خبره یې چې د شخړې د مستقل حل لپاره به نورې لارې چارې هم لټوي. بلخوا د کورمې سنی او شیعه مشرانو مشرانو ته ویلي چې د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د بلوچستان د لسبیلې ضلع د هب سیمې او ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظه کړه او ویل چې سبا به اوروي. دا خبره هم په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هدایت الله پښتین نن مشالرو ته وکړه. د بلوچستان په هب کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2022 کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شوه کله چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي و. رسنۍ وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو وسلوال برید کې طریقي طالبان پاکستان یو مهم کمانډار وژل شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان نیوز او ایکسپریس ټریبیون رسپانس د ټي ټي پی د سرچینو په حواله لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده پرون یو ځای ته د غرمې ډوډۍ لپاره تللی و او چې ستنېده نو وسلوال ورباندې حمله وکړه. د پاکستان او د طالبان حکومتونو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو رسنۍ وایي چې د ټي ټي پی سرچینو د عمر وژنه تایید کړې ده. البته هغې نه قانون وسلواله ډلې هم له رسمي بیان نه دی ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلی دی. د اطلاعاتي او نشراتي چارو وزیر عطا الله تارل پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې ملاقات پر مهال د کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. د پاکستان حکومت هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې د لوی بدلون راوستو هوډ وښود، خو په بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عرب کې د اوبو د وسایلو انتظام په اړه په نړیواله سر مشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاض ته ورسېد. او شامی اغیان دغه واد مهم خار حما ته داسې مهال داخلي چې هلته جګړه سخته شوي او ګڼو کورنۍ او نورو سیمو ته کډې کول پیل کړي دي. بلخوا نړیوالې ټولنې پر شام غږ کړی دی چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې روانې خپلې کورنۍ جګړې پای ته ورسېدې. شام د بشري حقوقو انصار ډلې پرون وویل اغیان د حما خار دروازې ته رسېدلي او ویره ده چې جګړه نورو سیمو ته هم وغځېږي. د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس په بل موضوع تر شو. پرون د دسمبر دریمه د جسمانی مزدورانو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو. سکهال دا ورځ تر دې عنوان لاندې ولمانځل شو چې حکومت او هم ټولنه څنګه کولای شي د مزدورانو حقونه خوندي کړي او هغوی ته د صحت، تعلیم او روزګار مناسب موقع برابر کړي. دا چې په پاکستان کې په جسمانی توګه مزدور کسان په خاصه توګه مزدوران ښځې له کومو ستونزو سره مخامخ دي او هغوی ته د مرستو رسولو لپاره کوم پروګرام شته او کنه، دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې وورو.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتې نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي او هم له دغه وجبه له خلکو یریده چې چیرې په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تیرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدای شي.
زه به د خلکو په شا پټېدم، ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ رانه شم، خلکو پشا پشا تیری گما. انسان تا غفل ځان ډیسکریمینیټډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. سه خلک دا خبره ایز ا چیلنج واخلی چې نه زه به د دې مقابله کوم او سه پزړه واخلی نو چې څوک پزړه واخلی نو هغه بیا مشري مقابله کولو هغه هغه کسلایت وی نو هغه رسته پاتې شي. اندازه انسان تا هغه ټیم کې چې زما چې کوم جسمانی کمزوري ده ای وزه مقابله کوم، هغه بیا وړه وړه خبره مونږ تک پزړه اخلو.
نیلم پریدې د پیښور په لوسې سیمه جنکو کالج کې د انګریزي ژبې استاد ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وای دا خلک په هاغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
په دې ټولنه کې هغه تا په بده سترګه کتلې شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي یا په بنا ورکولې شي یا په کونډه ورکولې شي، نو ما چې په کتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوي نوي صلاحیتونه اچولې وي، دغه خلق دغه جنکای دغه لکان دغه ماشومان دغه خلکو سره ډیره مرسته پکار ده، چرته کې پوړې جوړې وي، هلته کې وسره ریمپ هم جوړ کړی وي. دې نه علاوه دوی ته واشروم فیسلټی خاص توګه باندې بیا په هسپتالونو کې، یو عام انسان نه دوی به یو لاس یا یو خپه یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زمونږ معاشرې له د دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2013 کال کې پاکستان کې د معذور انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي. دا دغه پښتنې په جواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیا مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د معذور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړي وایي همدارنګا په خپل خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکی حادثه، تیلیسیمیا او ذهنی ناروغي هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي، شي خاندان کې یا مور پلار طرف نه دا وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي، نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راويښ شي، نو ماشوم معذوره پیدا شي. دنا علاوه کوم مور په پرګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه د هغه طبيعت خرابې، نو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته معذوري کې درشي. ډېرې داسې دوايانې او ګولې وی چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی، او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه زنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي معذوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کې دلې شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي، صحیح ډیلیور نشي، نو هغه دوران هم د غي نرز راکغلی شي، هغه د بچو هم هغه ته سمزوري کېدل شي. نو دا ډیر فیکټرز وي.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخي د نارینو پرتله د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یاد اداره وای چې دا یو نړیوال ستونزه ده. دوی دا هم وای کمازور تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتله ورته کم تنخوا ورکړل کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوونی موبجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی موبجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
ملګرو ملتونو د پېښور ایم ساينس سپونتون په ګډه د یو تھیټر ډرامې تابع کړی و. د ډرامې د خزو د فعالیت د شپاړسو ځنی کمپاین په مناسبت جوړ شوی و. منتظمینو ویل چې مقصد یې په زده کوونکو عام ولس کې د خزو د حقونو په ټولنه کې د صنفي توپیر د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول وو. دوی زیاته کړه چې د تھیټر ډرامو د لړۍ له کراچۍ پیل کړی او په اسلام آباد کې به پای ته رسوي. تفصیل له پېښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا په پېښور کې تھیټر ډرامه روانه ده. د دسمبر په 3 ملګرو ملتونو د آی ایم ساينسز پوهنتون سره په مرسته د زنانو د حقونو د پوهاوي په اړه دا یو تھیټر ډرامې تابع کړی و. د ډرامې انتظام کوونکو په وینا چې تھیټر ډرامې مقصد یې په زده کوونکو او عام ولس کې د زنانو د حقونو او په ټولنه کې په دوی د زور زیاتې د پیښو د مخنیوي په اړه پوهاوی پیدا کول وو. غونډه کې د زده کوونکو به شمول عام ولس او د زنانو د حقونو په اړه د کارکونکو تنظیمونو غړو هم ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د پنجاب او سند مشر ډاکټر انور قریشی مشال ریډیو ته وویل چې د تھیټر ان ویلز په نامه دا غونډه د شپاړس ورځو د زنانو فعالیت په اړه مانځي چې د کراچۍ نه شروع شوی او د دسمبر په 15 با اسلام آباد کې پایتا رسی.
16 دن ہوتے ہیں جس کے اندر مختلف دنوں کی
دا شپاړس ورځې دي چې د هر ورځې خپل اهمیت موږ د دې شروع د کراچۍ نه کړی و. بیا لاهور، وس پېښور او سبا به کوهاټ او بیا مردان کې تھیټر ډرامه کوو. او په اسلام آباد کې به پای ته رسي. د دې مطلب دا باور ورکول دي چې د زنانو پر ضد د زور زیاتی کولو اجازه بالکل هم نشته.
ملګرو ملتونو د روان کال خپل یو راپور کې وایي چې نړۍ کې په کال 2023 کې 15,000 زنانه وجلی شوي چې په کې 80% زنانه د خپل کورنو د غړو د لاسه وجلی شوي دي. د زنانو د حقونو په اړه کارکونکي خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د تشدد د پیښو د سیواوالي وجه د جوړ قوانینو نه عملي کېدل او د زنانو د قانونونو او د خپل حقونو نه خبرتیا ده.
یو پرسنټ هم داسې کیس وی چې هغه پر رجسٹر کیږي خو بیا هغه فالو اپ نوي بیا داسې قوانین مضبوط قوانین نشته چې هغه له خزو له خپل انصاف ملاوي. قانون خو جوړیږي خو هغه امپلیمنټیشن او اویرنس باندې کار نه وي او په داسې وی چې کیسونه راځي نو هغه فالو اپ نوي بیا د خلک د نه پوهېږي چې مونږه د خپل د وایلنس کیس د خزه خاص طور په د گراس روټ د کلیوالو قزونه دا پته نه وي چې مونږ سره د وایلنس کیږي نو مونږ چرته بزو.
غونډه کې شریک د ایم ساينسز د کونکي خوشتل خان مشال ریډیو ته وویل چې د سنفی تضاد په مخنیوي کې د ادب او تھیټر رول همیش مهم پاتې شوی دی. باید په معاشره کې دي د اوسیدونکو ټولو وګړو حقونه د ادب د لارې خپور کړی شي.
زه د هیله لرم چې نن سبا چې کم ماحول له کم تعلیم یافته نوجوانان دي او زمونږ کم تعلیمي معاشره چې ده نو په دې کې د خزو کم کردار چې دي نو هغه ډېر طاقت ور شوی دی. نن سبا خزو په ازادۍ باندې سبق ویلی شي، په ازادۍ باندې خپل روزګار خپل نوکری کولی شي. هغه ته زما په خیال باندې چې په کی پی کې کې په هر ځای کې ډېر تحفظ حاصل دی خو که په کم ځای کې
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو ادارې ډیپټی ډایریکټر ملک مقصود علی مشال ریډیو ته وویل چې په زنانو د زور زیاتې او نورو بدو پیښو د مخنیوي لپاره ټول فری نمبر هم سړي رښتاته کولوي او عام ولس کولی شي چې د ټولنیزو رسنو د لارې هم خپل شکایات درج کړي.
سونه چې کوم دی مختلف چا سره زیاتې کیږي زموږ اکټ یا پریمبل کې چې موږ به فنډامنٹل رائټس اکشن اخلو چر د سوالیشن شوی د هیومن رائټس نامو ته کولی شي اپروچ. زموږ ټوئیټر اکاؤنٹ شته، زموږ فیسبوک پیج هم شته، زموږ چې کوم دی یو ټول فری نمبر هم شته او بیا چې کوم دی لکه بای هینډ موږ ته خلک کمپلین کولی شي او موږ سره سو موټو اکشن هم شته چې چرته داسې چې کوم څه واقع شي چې هغه څوک رپورٹ کوي نه او موږ ته سوشل میډیا پرنٹ میډیا کوم طریقے سره پته لګي موږ پای باندې سو موټو اکشن اخلو. 2016 نه چې کوم دی اوسه پورې موږ سره 1400 نه زیات چې کوم دی کیسونه رجسٹر شوی.
پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سسټینیبل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې د 15 کالو نه د یو کم 50 کالو واده شوی زنانو کې 30% خزه د جسمانی تشدد، 25% د کورنو شخړو او 15% خزه د خاون لاړخه د زور زیاتی ښکار شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، خبر.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خیبر د باړې ځینو اوسیدونکو د پرون یعنی د دسمبر پر درېمه مشالړو ته ویلي چې هلته د نجونو په سرکاري تعلیمي ادارو کې سهولتونه بیخي نشته. د دوی په خبره ماشومان وار له مخه د سیمې د نام نه حالاتو له وجې له زده کړو محروم پاتې شوي، نو اوس حکومت باید د باړې د بیرته بحالولو وعده چې کوي. دا هغه ځای د تعلیمي چارو په تیره د نجونو زده کړو ته خاص توجه وکړي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم محکمې او چارواکي ویلي چې په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته تعمیراتي کارونه روان دي او دا چې په سکولونو او کالجونو کې د ټولو اسانتیاو په برابرولو به وخت لګي. وسلوالو په تیرو کلونو کې په باړه کې شاوخوا 100 تعلیمي ادارې یعنی سکولونه د لکانو جنکو هغه ړنګ کړي وو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باړې فضل کریم پردای مشال ریډیو توای چې هلتا پالم گذر کې د جنکو په سرکاري ډیگری کالج کې نیمګړتیا ودی او سره په خواو شاسمو کې بیا د جنکو په پرایمری میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشته.
کم لیکچرارز دی هغه لګ دی، تعداد یې کم دی او داسې ډېر ډیپارټمنټس پکې نه دي شروع شوی. او لکه داسې چې هغه کم فرنیچر بلو یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په دا کې دا سٹاپ زیات کړی شي او بل دا کم سہولتونه چې دي دام پکې زیات شي او کم دا بی ایس لیول چې دا پکې شروع شي. انرولمنٹ د دونو مسوو نه زیات شوی دی پکې سکولونو کې. لکه اوس هم ماشومان بچي ډیر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا ماشومان بچي درومي دا های سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه.
په باډا کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي فعال یونس پرده وای چې هلته په تیر بدمنه کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي. اوس یو وار بیا باډا آباد شوا خو سرکاري سکولونه لا پورا نه دی بحال شوي.
دا ټولو شخړو جنگونو د ټولو نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زموږ ماشومان دي چې هغه د دغ جنگ ښکارېږي په مختلفو طریقو باندې. چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپیل شول ووتل شول بیا ایډمیټ شول بیا ووتل شول. مسلې ستونزې خو شته. دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زمونږ. دلته د اوبو د سکلو مسلې دي دغه شانتې لاټریننګ مسلې دي ډېرې داسې ستونزې شته. زیاتره چې کومې استادانې دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو میشتو علاقونه دي لکه د پېښور مردان چارسده دان او خار د دې لکونه زیرا زی او د ماشومان ته دلته سبق خي چونکی هغه ته د ترانسپورت مسلې نن سبا.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د باړې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باړې کې په تیره بدمنه کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې وران کړې وي او اوس په دې ورستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیايي ادارو په مرسته خواوشا شپاردس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی. د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارواکی وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې سباندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي. دوی نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه اداره اوس په هغه کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د کوزه ممندو د زراعت محکمې په مرسته ځینو کروندګرو هلته د زیتونو باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي څلور کاله وشول چې باغونه کرلی دی. دوی البته زیاتوي چې لا هم بوټو یې حاصلات نه دي ورکړي. د ممندو د زراعتو څانګه وایي د غلطه شاوخوا 200 اکړه ځمکه باندې زیتون کرل شوي او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې ورو.
د ممندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی خو هغوی وایي چې حاصلات په را روان کال شروع شي. دغه ضلع کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي او دا ځکه چې هاغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبره د اوبو کموخت دی. په مومندو کې اوبه زیاتې دي. هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکون یو کروندګر دی. هغه په 15 جیره به ځمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
څلور کال بوټي دي. دا به روان کال دی 15 کاله پوره شي. لکه لکه تانی نوری او ول سو پټ را کلی دی او تاسو په کې الله پاک کامیاب کړی دی الحمدلله. او شیشه اور سه پلانټ ملاتار سه راته لګولې دي.
رحمان هم د کوزه محمد وسیدون کړي او هغه هم زیتون کړلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتون کې ده. خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به خفصل وکي.
دا اسپیشلی بوټي دي. دا موږ په یو نیم جیرب کړلې دي. دا موږ له محکمې زراعت را کړې دي. د دې دغه آسان دی. کار یې آسان دی. یو لومبي ځل باندې لږ سخت دی او نور به ډیرانو له 2000 کال کې 2000 ورکو. نور چې موږ کم پاسلو کړو بس هغې سره مساله ورکو هغه ته ورکړی کېږي. دلته به دا په لومبي ځل کرلی شوي دي. لا تسې سپته نه لګي چې وروسته به څه څنګه.
دا مومند پوزمکو غنم جوار وربش او شرشم خو زیات کرلی شي، ولی باغونو کې خورمانی الوچی او سره املوک هم کرلی شي. اغل تر زیتون کرونده 15 کال وړاندې شروع شوی، تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی؟ مشاهد رډ هم دا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نه وکړه.
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کیلو نه والا د 35 کیلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. داسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله که د زیتونو حاصلات شروع شو، له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروبارانو اتحادیه وایي چې سکال د ابوا بدلون له وجې د کینو او مالټې حاصلات 15% کم شوي دي، چې له وجې د دوی په خبره دوی ته دغه کار د تاوان رسولی دی. د زراعتي چارو بیا ځینې پوهان وایي چې په وروستیو کې پاکستان کې د بارانونو ګلې له وجې د نورو فصلونو تر څنګ د کینو او مالټې پیداوار هم اغیزمن شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب و هوا یا بدلون یا اقلیمي بدلون چې ورته وایي هغه دی، او حکومت زیاتوي چې د دغې مسلې د مخنیوي لپاره دوی هلې ځلې کوي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان څخه میوې او سبزیانې بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسیشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2 مشال لیډیو ته ویلي چې سخت کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% کم شوی دی، او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3 لاکھ ٹنو، خو سخ کال دا 15% رقم شوی دی، او سخ کال یوازی 15 لاکھ ٹن پیداوار شوی دی. د دې کموالی لوی علت موسمی بدلون او د هغې اغیز دی، لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی، بیا فوګ او سموک، د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوی دی چې د مالټو کینو پیداوار ډیر راټیټ کړی دی. سخ کال به موږ یوازی 1.2 میلیون ډالر تر لاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15 لاکھ ٹن مالټې کینو ایکسپورټ کوو، چې اوس دا کچا نیمای تر ټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پختونخوا په ملکن، چارسدا، سوابی، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د خما یار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکو د مالټو باغوان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دي، او د مالټو پیداوار ډیر کم شوی دی.
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی، د دې مالټې د ګل د پاره باران لکه ډېر نقصان دی. باران شیندا دې مالټې دې ګل کې دوبی ساری شي، دغه ګل بیا سقا کیږي. ناغه 12 سلور ورځې مسلسل باران دلته مو دې کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونه ګل زیات تر سقا شونه، دې سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان هم کوله، کډېر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات لري.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اخته دی. نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا هغه سیمې چې مالټو پیداوار پکې زیات کیږي سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلې دي، د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج فصل دی، نو دې دی ډیر یخ موسم بارانون نو ډیر وبن منی هغه سارا په مالټا کې د فال ریشو ډیر زیاته شو ډیر زیاته مالټا پرې وته او دوله دا کافی من په سارا ته مالټې په بار او په میوه او په دانه پرې وتل بو ریسنتلی د ګربه به هی په دې ان کې یو ډیر تبخ کون غلې وشو هم په دې بیلټو شو کوم چې د مالټې بیل دلته تیر شوی
نو موړي زیاته کړي چې د مالټو کینو فصل په وخت نه په خېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځیدل دي د کراچی پوهنتون د کیمیاوی او بیالوجی علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کی یو سیڑون کے ڈاکٹر اشتاق احمد بیا مشال لیڈیو تو ویلی پ نړیوال کچا لگ تر لگا پنزیش کال رستو د مالټی کینو ڈولونا یا ویرائٹی بدلی کی خو پاکستان کے د مالټو کینو وسنی ڈولونا یا ویرائٹی شپیت کال پخوانی دا چې د ناروغی او د موسمی بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري نو موړی پوینا باید چې حکومت د سیړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوی ډول باغونه جوړ کړي شي بلخوا وحید احمد پوینا چې پاکستان په میوو کې مالټاو کینو تر ټولو زیات صادرات کوي خو که په راتلونکو درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوی ورایټي ونه کړل شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورت بشپړ توګه ودرېږي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ
د خیبر پختونخوا د ایډز مخنیوي ادارې ویلي چې په هغه صوبه کې د ایچ آی وی وایرس د اغیزمنو کسانو شمیر یا دغه ایچ آی وی ناروغانو شمیر له 2000 څخه اوخته دی دغه شمیره د دې ادارې چارواکو دا هم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره د 43 مرکزونه دي چې پکې وړیا درملنه کیږي دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه څه دي دا به د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وګورو
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 2000 نه سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه نارینه او نرخزیان شامل دي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایریکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې دا کیسونه اولموست سیم دي زه دا خبره تاسو ته کوم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد 43 دی کوم کې چې مفت علاج مفت کاونسلنګ او مفت سکرینینګ کیږي لګیا دی
نو موږ جاته وی چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه د کیسونه دین هم سیوا دي خو ډیر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نغواړي دا کوم لوي چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسی دوی جاته وی چې ضروري چې جنسی اړیکو له وجه دا ناروغي ولګي بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې د دې ناروغي سبب ګرځي
معاشرے کے دا انصر دے چے ایچ آئی وی چکم دے یا ایڈز چکم دے دا دا سے کسانو تا لگی چکم غلط کارونا کی ان سیف سیکشوال بیہیویر دے او غیر محفوظ جنسی تعلق چے ستا ہوئی حالانکہ اس دا نا دا با دنیا کے کنسپٹ مکمل جین شوے دے چے سونا کیسز ان سیف سیکشوال پریکٹس تا وجی آغ عمر کیسز چکم دے دیتا دا تیزدار آلاتو دا وجی چکم دا ایچ آئی وی مریض استعمال کری بے شک آغا دے ستن وی نیڈل لی وی سرنج دی وی پا بیوٹی پارلر او کچ دا غوگونا پی سوری کی دا غا آلات وی ایچ آئی وی پوزیټیو مور کئ دا غنه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي
د پیښور اته سلويخ کړي نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لپاره جنگ وکاو او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز د ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي نو موږ په پیښور کې د ایډز د ناروغو د سازمان مشري هم کوي
چې د 96 نه پوزیټیو يم زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونه کوم زه د افیس مطلب جاب کوم نو بیماری انسان نه مړکی رویه انسان مړکی دغه خلکو ته دانه معلومات ورکړي شي دانه چې به دې خلکو سره خر رویه ساته د بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاوي شي زه بالکل اخري سټیج نه روچ ته شم ډیرو ډاکټرانو به وکړو نه غیب وي چې دې ته د دوا ضرورت دی د دوا ضرورت نه دی نو الحمدلله چې زه ښه هلدی ژوند تیرم ما ته بلډ ترانسفیوژن شو سرجری دوران کې هغه ما ز پوزټیو شو ما دې دوران کې بیا ما چې دې دادی بچی می پیدا کوم او بچی می یو کلاس 7 کې سبق وی یو کلاس 6 کې دا او خخکول ژوند تیرم
ته په هانه په وینا دا وایرل انفیکشن دی کم چې وجود تراشي او په وخت تشخیص بیا درملنه ونی شي نو دا ناروغي سیوا شي او بیا اخر کې لا علاج شي دی وی ایچ ای وی ایډز سوک نه وجني خو د انساني بدن د ناروغو خلاف مدافعتي نظام دومره کمزور کړي چې هر یو ناروغي بیا انسان پاسانه وجل شي نو باید د دوی په وخت دغه سرکاري مرکزونو سره تماس ونیول شي چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 2.2 میلیونه خلق د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندۍ خبرونه ته زنګ وهي
00 340 وسو سلیریشت یو سلو وسلویخت وسو نونس